های افغانستان و از شینکای کروخیل سفیر سابق افغانستان در کانادا که مهمانان برنامه بودند و همچنین از شنوندگان عزیز خود که تماس گرفتن و با ما در این یک ساعت بودند. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلامونه وخت مبخیر ده افغانستان په وخت نه بجوشی تاس ازادی را دیده غاکست مخی دردی چه دنن روز اخبارون مطالب تلار سو خبرونه ده ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له هر څلور کسانو څخه د درو ژوند په کرنه متکی دي. دا سازمان ویل هم دی کبل سږ کال 55,550 کورنۍ ته د څارویو د ساتنې د مرستو کڅوړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د یک شمې پورس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا کڅوړې به د څارویو ساتنه وکړي او د غوره ژوند لپاره د خوړو امنیت تضمین کړی. د خوړو نړیوالې ورځې په مناسبت د سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یوې د اقلیم د ټکانونو او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ دي. په ګډه موږ کولی شو افغان بزګران پیاوړي کړو چې ځان ته معیشت او خپلو کورنیو ته خواړه برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې د طالبان امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو کورنیو نه حکومتي مرستندویو موسسو پر فعالیتونو څارنه ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپل ریلیف پاڼه کې ویلي کته تر اوسه پورې د طالبانو د څار د زیاتېدو له کبله د دوی پروګرامونو او فعالیتونو اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړه او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به له واکمنو طالبانو سره تماس ته دوام ورکړي. د طالبان مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د روان 2023 کال د جولای په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشیح کړ او د اګست 28 څخه یې نافذ کړ. دا قانون چې د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت د محتسبین لخوا پلی کیږي، پکې د سرغړونکو لپاره له شفاهي خبرداري څخه نیولې تر زندني کېدو پورې سزاګانې ټاکل شوې دي. طالبان اعلان کړی چې په تیرو دوو کلونو کې په لسو ولایتونو کې 2,193 سوالګر راټول کړي دي. د طالبان په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له دې جملې څخه 2,115 د مرستې مستحق کسان دي، 1,112 مسلکي سوالګر او پاتې نور بې سرپرسته ماشومان او روږدې کسان دي. د طالبان د اقتصادي مرستې دفتر د راپور په اساس دا کسان په کابل، هرات، خوست، ننګرهار، نیمروز، پکتیا، فاریاب، لغمان، پروان او سمنګان کې راټول شوي دي. د ملګر ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې د 1402 کال لسنبلې څخه د 1403 کال تر میزان میاشتې پورې 133,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستول شوي دي. د کډوالو لوی کمشنری نن په دې اړه په خپل راپور کې ویلي چې تر 1300 ډیرو رسیدونکو مرستې ترلاسه کړي چې په 1400 کې یوه برخه د ښځو تر سرپرستۍ لاندې ژوند کوي. په پاکستان کې د پولیو شپږ نورې پیښې ثبت شوې دي. پاکستاني رسنیو نن ویلي چې دوه پیښې په سند، یوه په خیبر پختونخوا او درې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. دا ټولې پیښې په تیرو 3 ساعتونو کې ثبت شوې دي. له دې شپږو پیښو سره د سږ کال په 1 میاشتو کې په پاکستان کې د پولیو پیښو شمېر 90 ته ورسېد. بیا د پیښو کې 40 په بلوچستان، 12 په سند، 15 په خیبر پختونخوا، یوه په پنجاب او یوه په اسلام آباد پوری تړاو لري. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا ګزړنو ویروس پکې محو شوی نه دی. وروسته خبرونه ده چې د افغانستان والیبال ملي لوبډلې نن مالدیف ته درې پر سفر ماته ورکړه. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سو ازي ودونو روانو سیالیو په لړ کې افغانستان تیرې دوه سیالۍ د ترکمنستان او ازبکستان پر ټیمونو بایللې دي، خو دای لومړۍ مسابقه وچې وی ګټله. د افغانستان والیبال ملي لوبډله به سبا د تاجکستان او د سشمې پورز له قرغزستان سره په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. د والیبال د تلولۍ د مسابقې د روان میزان په 20 په د ازبکستان په تاشکند ښار کې پیل شوی او د اقرب تر درېمې پورې به دوام وکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ.
د سالارونکو د اکسا ویډیو پر سر بندیز
په ځانګړي ډول تصویر سره ته اجازه نه ورکوي چې رژیم وو تر لاسه کړي.
ایران کې د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه، خو
د افغان مهاجرو د پاره ایران کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوی دی.
او د برخناله کمخته د کابل خاريانو شکایت
مون دلتا پچلی رساتو کې پاګ یا و سات بار کولرو هغه هم د سیدوامدار نه وی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت په خوست ولایت کې هم خبرې لاندې سلرونکو د عکس ویډیو لاخستلو منع کړی دی. دا خبره په خوست کې یو شمیر خبرلانو ازادي رادیو ته تایید کړی او ویلي دي چې د شنبې په ورځ په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د وزیر له غونډې یوازې دوی ته د عکس ثبتولو اجازه ورکړل شوې ده. مخکې تخار، کندهار او میدان وردګ ولایتونو کې هم خبرلان له ورته محدودیتونو سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پالیسی هغه خبره چې خبر اعلان یې خپل کارته اندېښمن کړی دي او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو خبرګونونه راپارول دي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبر اعلان د سالارونکو د عکس او ویډیو لخیستلو منع شوی دي. په هغه باندې لیک چې د شنبې په ورځ د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون لخوا رسنیو او خبر اعلانو ته د ولایت ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبري غونډې په تړاو استول سوی راغلی چې د سالارونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډر په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. په دغه ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا چې تر ورځ د روز د خپل وزیر خوست سفر درلود نو رسنیو ته په ځانګړي ډول تصویر رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې چې ملي مواد ترلاسه کړي ملي رپورټ خپور کړي. تصویر رسنۍ بندې شي په ټولنه به تصویرات ډېر منفي وي ولې هره صحنې هرې ویډیوګانې هغه انځورونه چې د خلکو نړیوالو ټولنې یا نورو نهادونو ورپام کوي په دې برخه کې اغېزمن رول لوبولی شي هغه انځوریز رپورټ دی.
دغه غونډې ته ځینو ورغلو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له امله دوی خپلو رسنیو ته یوازې غږیز راپورونه واستول. هڅه مو وکړه په دې اړه په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ او د شیخ زاید پوهنتون له مسؤلینو سره په اړیکه بریالي نه سو. تخار، کندهار او میدان وردګ هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیزونه لګیدلي. دا خبره په یاد ولایتونو کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم شنبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په تخار ولایت کې د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همغږۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د شلو تنو خبریالانو د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې له خبریالانو غوښتي چې په خپلو چارو کې د اسلامي شریعت اصول او د امر بالمعروف قوانین د رعایت کړي. نږدې یوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له AFP خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پالیسي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې هم راپارولي وه. تازه دغه وزارت په دې اړه د کمپاین په ترڅ کې د شنبې په ورځ یعنې د تلې په 28مه په خپله ایکس پاڼه د شیخ محمد یحیی عارف په نوم د یو دیني عالم غږ خپور کړی چې په اسلام کې د ژوندیو یا زیرو هوشیانو د فلم او تصویر اخیستلو پر بندیز ټینګار کړی دی.
قیامت پرس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي عکسونه جوړوي امر بالمعروف علی تاسو ته خبرې کوي چې د عکسونه مو باسي تصویرونه مو جوړوي دا ګناه د شریعت کې منه دی. دا د امر بالمعروف تخپل ځان وینا نه ده بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ورنه ملاتړ تشمن دي. د افغان خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړ بنسټونه بیا ورځ بلې ته پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدل په ځانګړي ډول د فلم او تصویر اخیستو بندیز مستندو او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودول بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل متاسفانه
دیده میشه که اخیرا از طرف طالبان محدودیت
له بعد مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغه پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی، ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړای شي چې بیرته خپل قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د یادونې ده چې په بیلابیلو ولایتونو کې پر رسنیو د ځوندیو یا سلرونکو د تصویر او فلم خپرولو د بندیز او محدودیتونو راپورونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ، او د دې قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سلرونکو انځورونو پر اخیستو او خپرولو بندیز لګیدلی دی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ایران وای د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری دی د افغان کډوالو د پناورکولو لپاره بودیجه ورزیاته کړي. د ایران په کورنۍ چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنر فلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی چې که دوی ته بودیجه زیاته نه شي، د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. ایران په داسې وخت کې له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپله خاوره کې پر افغان مهاجرو فشارونه زیات کړي دي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې ایران په کور دننه په میلیونونو افغان کډوالو فشارونه تر بل هر وخت زیات کړي، تازه د دې هیواد د کډوالو په چارو کې یو لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ څخه د کډوالو لپاره د نورې بودیجې غوښتنه کړې. ایران په کورنیو چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنر فلیپیو ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې کنړیواله ټولنه مسولیت پر غاړه وانخلي، ایران به د کډوالۍ پر پالیسۍ له سره غور وکړي. د ایران د دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور پر بنسټ نادر یار احمدی په دې کتنه کې ویلي چې په ایران کې د کډوالو په شمیر کې زیاتوالی د دې هیواد په خونیزو اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او روغتیایي زیربناو فشار زیات کړي او دغه هیواد له ننګونو سره مخ کړي دي. ایرنا د کډوالو په برخه کې دغه لوړ پوړي ایرانی چارواکي له قوله لیکلي چې په ایران کې د نړیوالو موسسو لوري د کډوالو د اوسېدو له یو سلنه کم لګښت ورکول دا په ډاګه کوي چې ایران نور نشي کولای د زیاتو افغان کډوالو قربتو وکړي او دا چې هغوی باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر ژمنه کړې و چې په 1400 مریض کال کې به له کډوالو پراخ ملاتړ وکړي، خو په خبرې د ادارې په ایران کې له کډوالو سره مرسته کمه کړې ده. ایران داسې مهال له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې اوس مهال په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوال له مخ پر زیاتېدونکي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. ایران کې مشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د افغان مهاجرو لپاره ایران کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوی دی. افغان مهاجر د دې حق نه لري چې ډوډۍ واخلي. د کورونو لپاره واړه باندې کړه ته وایم کورونه ورته نه ورکول کیږي. د یو انسان په څیر وسره چلند نه کیږي، نه یوازې حکومت بلکې اوس عوام هم د حکومت تر څنګ ولاړ دی. افغان مهاجرو په وستلو کې مټیران غختی دي.
دا داسې مهال ده چې د افغان خوځو د مشارکت شبکې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د روانو فشارونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د شبکې په ټولنیزو رسنیو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی او ایران د افغان کډوالو په زورولو تورن کړی دی. د دې شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
که وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران بسیار
بد. ایران که در افغان کډوالو وضعیت بد دی. هر څه ژر باید در افغان کډوالو په وړاندې تبعیض، د دوی سپکاوی او له دوی سره تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د کډوالو وضعیت ته رسیدنه وشي.
په ایران کې نشته یو شمېر افغان کډوال وایي په دولتي ښوونځیو کې د دوی د ماشومانو ته د زده کړو اجازه هم نه ورکول کیږي. تازه د ایران تسنیم خبر ایجنس لیکلی په اردوبیل ولایت کې د ایرانی چارواکو په خبره په بیلابیلو برخو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د کار مخه نیول شوی. تیرونی بیا ایران په تهران او البرز ولایتونو کې د خوراکي موادو په کارخونو او روغتي مرکزونو کې د افغان کډوالو په ګمارنه بندیز ولګو او داونی د چهارشنبه پورز د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په برخه کې هم د افغان کډوالو په کار بندیز ولګول شو. مخکې بیا ویل شوی و چې د دغه هیواد په وټونو کې هم افغانان کارته نه پرېښودل کیږي. د راپورونو له مخې په ایران کې 1,80,000 ثبت شوی افغان کډوال ژوند کوي او تر 2.5 میلیونه ډیر داسې افغانان په دغه هیواد کې شته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالي کمیسیون د راپورونو له مخې ایران نه هر ورځ په سلګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو ډیری دا ستنېدنې جبري دي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د ناروی حکومت د بشری حقوقو د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو د حقوقو په اړه دوه ګونه چلند لري. دغه سازمان په دې وروستیو کې د وی مقالې په خبرولو سره ملي چې کلام د افغان میرمنو په اړه مسایل مطرح کیږي نو ناروی له احتیاط څخه کار اخلي. د ښځو د حقوقو شمیر فعالان بیا له افغان میرمنو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د لویدیځو هیوادونو ملاتړ مهم بولي. تفصیل پر راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان له افغان میرمنو د نړیوال قانوني ملاتړ د پراخولو غوښتنه کوي. د سازمان تازه د بشری حقوقو د څار د آسیا څنګه دی وی چیډون کې فرشتي عباسی د مقالې په خبرولو سره ویلي د سخکاری چې د ناروی حکومت د افغان خزو د حقوقو په اړه دوه مخې پالیسی لري. په مقاله کې د نوموړي له قوله راغلي چې کله هم د افغانستان خبره کیږي هغه ځای چې په ټوکې میرمنې پکې په زیاتیدونکې توګه د جنسیتي تبعیض او ځورونې سره مخ دي نو ناروی له ډېر احتیاطه کار اخلي. اغلی عباسی ویلي چې د 2022 کال په جون میاشت کې ناروی طالبانو ته لومړی فرصت برابر کړ چې په اروپا کې له لویدیځو چارواکو سره خبرې وکړي. په مقاله کې دغه شان د اغلی عباسی له قوله ویل شوي طالبانو چې د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل دوی په زیاتیدونکې توګه پر افغان ښځو او نجونو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات کړی دی. په مقاله کې وړاندې راغلي ناروی دا کوي چې افغانستان یو دودیز او سنتي هیواد دی او له همدې امله هلته ښځې لږ حقوق لري خو دغه هیواد هڅه کوي چې د طالبانو سرغړونې راکمې کړي. په همدې حال کې د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د ناروی پر دریز د نیوکې سربیره وایي چې د افغان ښځو لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو ملاتړ ډیر مهم دی. روقیا سایی او د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په وضعیت وحشتناک
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې ښځې هیڅ ملاتړ نه لري او سخت حالت سره مخامخې دي. هغو میرمنو چې خپلو کورنیو ته یې روزي ګټله او نور څوک یې نه لرل له مالي او رواني ستونزو سره مخ دي. د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو توجه او ملاتړ ډېر مهم دی.
زما له نظر افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې همه جانبه همکاریو او ملاتړ ته اړتیا لري ځکه چې نن ورځ افغان میرمنې د خپلو فردي ازادیو څخه محرومې دي له تحصیل زده کړو همدارنګه د پارک ته د تللو آن له کور نه پرته له محرم څخه دوی نشي وتلی. نن ورځ افغان میرمنې له اجباري ودونو سره مخامخ دي له کورنۍ تاوتریخوالي سره نو نړیوالې ټولنې ته لازمه ده چې د افغان میرمنې پوره توګه ملاتړ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د کاناډا او استرالیا سربیره دوه اروپایي هیوادونو جرمني او هالند خبرداري ورکړی چې که طالبان د ښځو د حقونو نقص ته دوام ورکړي نو د عدالت نړیوالې محکمې ته به یې راکاږي. په کور دننه او بهر د یادو هیوادونو له دغه اعلان پراخ ملاتړ شوی خو افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د لا نورو جدي او عملي اقداماتو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت په خپلې څبانې درې کلنې واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کړي. په ډېری او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز لګولی دی. که څه هم افغان میرمنې او نجونې له ګڼو محدودیتونو سره مخامخې دي خو طالبان بیا ادعا کوي چې د ټولو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو اړوند مسایلو کې دي له نرمخته کار واخلي او په دې اړه د خپل دریځ بدل کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته په داسې حال کې چې په غزه کې د شاوخوا اویتنو د وژل کېدو ادعا کیږي د لبنان پر پلازمینه بیروت کې د اسرایل هوایی او توغندي بریدونو نن هم دوام وکړ. د اسرایلو له درنو بریدونو سره مهاله د لبنان حزب الله ډلې د اسرایل د حیفا بندر لور ته توغندي ویشتي دي. د موضوع تفصیل عصمت سروان اوروي.
د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د یک شنبه په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله د استخباراتو پر یوه مرکز او د وسلو د تولید په یوه ترمځکي لاندې ورکشاپ بریت کړی دی. د اسرائیل پوز په یوه بیان کې ویلي چې د دوی جنگي الوتکو د حزب الله درې قمندانان وشلی دي چې په هغو کې د جنوبي قمندې یو جکپوری غړی عباس سلیمه، د اړیکو ماهر رضا عباس اوازه او احمد علی حسین شامل دي چې د اسرائیل پوست په وینا د دې ډلې د ستراتیژیکو وسلو د پراختیا مسؤول وو. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا درې کسان په استخباراتي مرکز کې وژل شوي او که په جلا عملیاتو کې. حزب الله ډلې هم چې امریکایي تروریستي او اروپایي اتحادیې پوځي څانګه ترهګره بولي په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په سهار دو اسرائیلي الوتکو په هاره حریک او په حداس کې بریدونه وکړل. د سیمې د بیروت د جنوب په زاهیه کې چې د حزب الله تر کنټرول لاندې د موقعیت لري. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې تونلونه او ترمځکي لاندې تاسیسات ویجاړ کړي او د جمعې په ورځ د حزب الله د بن جبیل سیمې مرستیال قمندان وژلی دی. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز نن یک شنبه بریدونو ته په ځانګړې توګه د لبنان د جنوب په شاوخوا کې دوام ورکړ، په خبرو شویو راپورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د لبنان له لوري هم اسرائیل ته توغندي وشتل شوي دي. د روټرز خبري اژانس داسې تصویرونه خپره کړي چې له لبنان څخه د اسرائیل په شمال کې حیفا بندر ته توغول شوي توغندي شي. په دې ویډیو کې د خطر زنګونه هم اوریدل کیږي. د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د یک شنبه په ورځ شاوخوا اویا توغندي چې له لبنان څخه اسرائیل ته بشتل شوي وو کشف او هوایی دفاعي سیستم د هغو یو شمیر شنډ کړل. حزب الله د پنجشنبه په ورځ ژمنه کړې وه چې له اسرائیل سره په جګړه کې به نوی پړاو پیل کړي. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یک شنبه په ورځ د اسرائیل دو هوایی بریدونو د بیروت جنوب په نخښه کړ. دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې د اسرائیل پوز ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د حزب الله تر کنټرول لاندې سیمو څخه ووزي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران تر ملاتړ لاندې حزب الله د ده د وشلو لپاره د هغه پر استوګنځي د برید هڅه وکړه.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
د ژمی په اړه نږدې کېدو او د هوا په سړېدو سره کابل خاریان د برېښنا له کمښت شکایت کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اندېښمن دي په ژمی کې به د برېښنا پرچبی زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبان حکومت د نغلو د لس میګاوټه لمریزې برېښنا پروژې د ګټې اخیستنې اعلان کړی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې ژمی په را رسېدو او هوا مخ په سړېدو ده، یو شمېر کابل خاریان د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. دوی وایي په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د کابل اوسېدونکی احمد ولید ازادي راډیو ته وویل:
موږ دلته په 24 ساعتو کې پاک یو ساعت برق لرو، هغه هم داسې دوامدار نه وي. که 2 ساعته برق وي بیا زید درې یا 4 ساعتو لپاره، او په دې اړه کې مسؤلین هم دا ژمنه کړې ده چې برېښنا یا همدا برق په 24 ساعته شي. خو موږ چې وینو ورځ تر بلې ورځ نوره خرابېږي برق او دا پرچوي زیاتېږي.
د کابل یو بل اوسېدونکی مرسل هم ورته شکایت لري:
او برق به
برېښنا او اوبه یو بل پورې تړلې دي. که برېښنا نه وي په ډېرو ځایونو کې اوبه هم نشته. برېښنا هم ډېره نامنظمه ده، وخت یې ځانګړی نه دی چې خلکو ته معلوم وي چې ترې ګټه پورته کړي. په 24 ساعتونو کې 3 ساعته د شپې وي یا 3-4 ساعته د ورځې، د شپې هم په دوامداره توګه نه وي.
تر دې مخکې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو په وار وار د برېښنا له نشتوالي او د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کړی دی. دوی وایي په اوړي او ژمي کې چې د دوی برېښنا ته اړتیا ډېریږي، پرچاوي هم ورسره زیاتېږي. د برېښنا د نشتوالي له امله د خلکو شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې د نغلو لس میګاوټه لمریزې برېښنا پروژه ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د بختار خبری آژانس او ملي ټلویزیون د راپور له مخې چې د تلې په 28مه خپور شوی، یا د پروژه د اوبو او انرژي وزارت له لوري د وفي بهرام شرکت په خصوصي پانګونې د 2.6 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پلی شوی، چې پر بنسټ به کابل او ننګرهار کې لس سره کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. په راپور کې ویل شوی د دې پروژې په پرانیز غونډه کې د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور ویلي اوس مهال افغانستان کې 900 میګاواټه برېښنا شته او هڅې روانې دي چې په لنډ وخت کې دغه اندازه 1000 میګاواټو ته لوړه شي. د نوموړي په حواله د هم راغلي ترکمنستان هیواد ورسره ژمنه کړې چې 1000 میګاواټه نوره برېښنا به په ارزانه بیه افغانستان ته ورکوي چې په دې سره به د برېښنا په برخه کې شته ستونزې تر ډېره بریده حل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وو د برېښنا کمښت د افغانستان یو بل ناورین دی. یا د ادارې ویلي وو چې افغانستان د برېښنا له ستر بحران سره مخ دی او دا مهال په دې هیواد کې یوازې 40% کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یا سیګار ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا شاوخوا 80% برخه له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې د کال 200 میلیونه ډالره لګښت پرې راځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر هغه افغانان چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ګاونډیو او د سیمې ودونو ته کډه شوي، په ګاونډیو د سیمې ودونو کې هم د ژوند لښته ستونزو شکایت کوي. دوی ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تل بیا واکمنۍ وروسته د خپل اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله په ناقانونه لارو دغه ودونو ته ځانونه رسولي دي. د اقتصادي چارو شنونکو وایي سره لدی چې په یواد کې د کارمندنې او کارګمارنې ډېری سرچینې شته، خو د طالبانو د حکومت له خوا د دغو سرچینو دا کارولو د خلکو د بیکاری د لمنځوړلو لپاره کوم څرګند پلان شته. نور جزئیات پر بولک.
مشکلات زیاده، هرګه بخوایم صحبت کنیم، اگه بخوایم بنویسیم د یک شب و د یک روز نشه.
جمشید د تیر جمهوری نظام یو لبخوانیو کارکونکو څخه دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې او د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله په قاچاقي او غیر قانوني لارو ایران ته تللی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې ډیره موده یې ایران ته پر لاره تیره کړې او دغه هیواد ته له رسیدو وروسته اوس هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
شرایط افغانستان
د افغانستان حالات بدل شول، نظام بدل شو، موږ د بیکاری او د ژوند د سختو شرایطو له امله خپل وطن پریښود. څلور دېرش ورځې په لاره وو، له ډېرو ستونزو سره ایران ته ورسېدو. دلته بیا نورې ستونزې پیل شوې، د سر شمیرنې پاڼې، پاسپورټ او ویزې هم کولرو دوی مزوروي. ډېرې ستونزې دي، خدای دې وکړي چې وطن جوړ شي چې بیرته ستانه شو.
انشاءالله وطن سخته شوه که پس دوباره برگردیم کشور خود، په کشور خود خدمت کنیم.
معزالله یو بل ځوان دی چې وایي په یوه رسنۍ کې خبریال و، خو د ده په خبره د طالبانو له راتګ وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخ شو او په قاچاقي توګه له ناقانونو لارو د هیواد پریښودو ته اړ شو. نوموړي د قاچاقي لارو د ستونزو او ترکیې ته د خپل تګ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قاچاق
لارې ترکیې ته راغلم. نږدې دوی میاشتې له ایران څخه ترکیې ته پر لاره وم. په خپلو سترګو مې ولیدل چې زموږ ځوانان د قاچاق وړونکو لخوا وهل سوي، د ترکیې او ایران پر پوله د غلو لخوا نیول سوي دي. دوی د ایران او ترکیې د پولیسو لخوا هم وهل سوي. ډېر بد حالت و. زه اوس په ترکیه کې یم، اوس درانه کارونه کوم، رواني حالت مې ښه نه دی، ژوند دلته ډېر ستونزمن دی.
هڅه مو وکړه چې د افغانانو د ستونزو او بیکاری په اړه او د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ویاند سمیع الله ابراهیمی نظر هم واخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو اقتصادي شنونکي وایي چې د بیکاری او بهر ته د افغانانو د تلو یو لامل د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو د بیکاری د حل لپاره د منظم او واضح پلان نشټوالی دی. یو له دغو شنونکو محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل.
خوشبختانه افغانستان کې پریمانه د سنا خورده منابع لري. محلي منابع موږ چې له روپ دی کې باید لوسونه خلک راګټ کو چې په خړه ول دغه نه استفاده وکړي. کرنیز زمکي دي، زمک سندونه دي، معادن دي، د توریزم امکانات باغداری ده نو دغه امکانات چې بیکاری له منځه جو خلک مصرفيږي خلکو ته به امیدواری پیدا شي او د مهاجرتونو مخه به ونیول شي حتی هغه چې مهاجر شوي هغوی به بیرته راستان شي.
اقتصاد پوهان ټینګار کوي که په افغانستان کې د بیکاری د له منځه وړلو لپاره یو منظم پلان جوړ شي اقتصادي ستونزې به حل شي او د بیکاری کچه به راټیټ شي. د دوی په خبره له دې سره به خلک اړ نه وي چې هیواد پریږدي، بلکې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ډیر خلک به افغانستان ته د کار لپاره راشي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کړکېچ زیات شوی دی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګڼ شمېر افغانان چې ویل کېږي د بیکارۍ له امله یې هیواد پریښی او ایران ته تللي وو، د ایران او پاکستان پر پوله په کلګان سیمه